السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او د ازادۍ رادیو د وروستیو ماښامنیو خبری مجلو د خپرېدو وخت سو. لومړی خبری مجله زه سلی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم چې دېرش دقیقې ده. دا راپور درته لرو چې نن د سمنګان او دایکنډي ولایتونو امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو. د سیمې په راپورونو کې مو سوریې ته بیایو. د عرب لیګ څارونکي ډله د دغه هیواد څو ښارونو ته ځي چې څرګندې کړي آیا دولت د سولې توافق ته ژمن دی که نه. خبری مجله په خبرونو پیلوو له عصمت سروان څخه اوري.
د سمنګان او دایکنډي ولایتونو د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. په هلمند کې د سړک د غاړې په چاودنې کې لس پولیس ووژل شول او د امریکا دفاع وزارت وویل چې د هرمز تنګي په اوږدو کې به هیڅ راز خنډ ونه زغمي. د خبرونو تفصیل په سمنګان کې امنیتي چارواکي وایي چې نن په دې ولایت کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول. د سمنګان د امنی قمندان جنرال عبدالخلیل اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې خلکو له دوی سره ژمنه کړې چې د امنیت په ساتلو کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره هر راز مرسته کوي. د امنیتي چارو د لیږد په دوهم پړاو کې سمنګان تر پروان او دایکنډي وروسته درېیم ولایت دی چې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند په چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو لس سرتیري وژل شوي او یو هم ټپي شوی دی. دا چاودنه نن تر غرمې مخکې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د یوه رینجر موټر په لاره کې وشوه. له بلې خوا انصاف ځواکونه وایي چې په کاپیسا ولایت کې نن دوه سرتیري وژل شوي دي. د دغو ځواکونو لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا سرتیري د یو داسې کس لخوا په ډزو ووژل شول چې د ملي اردو یونیفورم یې په تن و. د دغو ځواکونو په وینا د پیشې په اړه تحقیقات روان دي. د یو بل خبر له مخې افغان امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. له بلې خوا په ننګرهار کې د یوې چاودنې له امله دوه تنه سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا بلزی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د هغه بم د چاودنې په نتیجه کې وشوه چې د ننګرهار ښار د لغمان په زړې اډې کې د سرحدي پولیسو د استوګنې د یوې خونې په مخ کې ځای پر ځای شوی و. په کابل ښار کې یوې جرمني مؤسسې په سلګونو بې ځایه شویو افغان کډوالو د ژمي وسایل وویشل. د یو هینټر په نوم د دې مؤسسې مرستیال ډاکټر صدیق الله اکبرزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرستو کې ترپالونه او کمبلې شامل دي او ټاکل شوی دی چې له دې خلکو سره د ژمي په اوږدو کې د جامو خوراکي موادو او نورو وسایلو مرستې هم وشي. ډاکټر اکبرزی څرګنده کړه چې د کابل ښار په قمبر څلور لارې کې له هلمند ولایته دغه سلګونه بې ځایه شوي کورنۍ ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري. دغو بې ځایه شویو کورنیو پر دې مرستو خوښي څرګنده کړه. دا هم د سیمیو نړۍ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وویل چې د هرمز تنګي په اوږدو کې به هیڅ راز خنډ ونه زغمي. له دې لارې د منځني ختیځ د هیوادونو تیل نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. د امریکا د پنځمې سمندري قطعې ویندوی وویل چې د متحدو ایالاتونو سمندري ځواک په سیمه کې قوي حضور لري چې نړیوالې ټولنې ته د حیاتي لار وساتي. امریکا د خبرداري یوه ورځ وروسته له دې ورکړ چې د ایران مرستیال ولسمشر محمد رضا رحیمی وویل که د ایران د تیلو پر خلاف نوي بندیزونه ولګول شول دا هیواد به پرینشتی چې یو څاسکی تیل له هرمز تنګي څخه تیر شي. ټاکل شوی دی چې د عربي ټولنې یا عرب لیګ څارونکي د سوریې درو نورو ښارونو ته لاړ شي. په دغو ښارونو کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت پر ضد د تیرو نهو میاشتو په مظاهرو کې تشدد او تاوتریخوالی شوی دی. څارونکي به درعا، حما او الدلیب ښارونو ته لاړ شي. دوی وروسته له دې دغو ښارونو ته سفر کوي چې د رواني اونۍ په پیل کې څارونکي هرمز ته لاړل خو د کړکېچ په کمولو کې پاتې راغلل او حتی نوي ستونزې یې وزېږولې. د بی پولي ژورنالستانو د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو مشر سوزیک دولت وویل چې سوریوال چارواکي څارونکي تیر باسي او د هغوی پر ماموریت ملنډې وهي.
Donc c'est une visite tout à fait biaisée et on a vu combien le régime syrien aujourd'hui
دوی سفر یو مخ غیر بی طرفانه دی. د خندا ور دی د سوریې رژیم د څارونکو په منلو سره د عربي ټولنې پر موافقه ملنډې وهي. د ملګرو ملتو لاټکلونو سره سم په تیرو نهو میاشتو کې تر 15,000 زیات سوریوال وشل شوي دي. د ترکیې جنگي الوتکو نن دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولو ته نږدې پر کورد میشته سیمه په بمباری کې لږ تر لږه ډېرش تنه ووژل. د سیرنیک ولایت چې بمباری پکې شوې یو مقام ایرتن ایریس وویل پا په اورتاسوا کلی کې لشت لژد د یولستنو مړی پیژندل شوی دی. د سرنیک ولایت شاروال فهمی یامان هم وویل چې یولستنه وژل شوی او درس سوځېدلی دي. د سیمې امنیتي مقاماتو بمباری تایید کړه، خو د تلفاتو د شمیر او د حملې د علت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د قزاقستان لوی څارنوال وایي چې یو مشکوک تروریست نن د دغه هیواد د جنوب په مرکزي ښار کې نیول شوی دی او بخښي وژل شوی دی. د لوی څارنوال د دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم په اریستان ښار کې امنیتي ځواکونو هڅه وکړه چې 40 کلن ایریک آزاز بایف ونیسي. نوموړی اکزان خاسین په مشرۍ د تروریستي ډلې یو مشر و. د قزاقستان لوی څارنوال نن وویل چې د هغو پولیسو پر ضد جنایي دوسیه پرانیستې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په ژنه اوزین ښار کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې وې. د لوی څارنوال دفتر یوه خبر پاڼه کې ویلي دي په لټنه روانه ده چې څرګنده شي آیا پولیسو پر مظاهره چانو د ډزو په محل له خپلو اختیاراتو د باندې اقدام کړی او که نه دی. او د شمالي کوریا په لسګونو زره خلکو د خپل مړ شوي مشر کیم جونګ ال په یاد په جوړ شوو مراسمو کې برخه واخیسته. په دې مراسمو کې چې د پایتخت پیونګ یانګ په مرکزی چوکي د شاوخوا 100,000 تنو په ګډون جوړ شول، جګپړو دولتي چارواکو او پوځي مقاماتو ګډون وکړ.
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې نن د سمنګان او دایکنډي ولایتونو امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن له حکومت د هغو کسانو د عدلي تعقیب غوښتنه وکړه چې د میرمن سهرګلی په شکنجه کې ښکیل دي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي ولسمشر دي د بشر د حقوقو کمیسن ته داسې کسان معرفي کړي چې په بشري جنایتونو کې ښکیل نه وي. د قرغیزستان نوی ولسمشر وایي چې د امریکا پوځي اډه د دې هیواد لپاره ډیره خطرناکه ده. ایران وایي که د تیلو صادرات یې بند سي نو د هرمز گای بدن اړول پر مخ وټړي. د سوری پر وضعیت هم رپورټ ترو تر شپږ بجو او ډیر شو د قانون مسایل هم څیړو. نن پنځشنبه د مرغومی یجد اتمه د دسمبر 9 د افغانستان په شمال کې د سمنګان ولایت امنیتي چاري نن افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سوې. له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیږد په دویم پړاو کې سمنګان دریم ولایت دی چې امنیتي چاري افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. نور حال د نسیم شفق رپورټ کې.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد پروګرام په دوهم پړاو کې له پروان او دایکندي ولایتونو څخه وروسته سمنګان دریم ولایت دی چې دا لړۍ پکې عملي کیږي. د سمنګان ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالخلیل اندرابی ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پخوا هم امنیت ټینګو او افغان ځواکونه کولای شي چې له هر ډول اندېښنې پرته امنیتي چارې پرمخ بوزي.
پروسه انتقال با موشک نیکی آمادگی ها درسته شده بود، با موشک هم تطبیق شد.
پس سمنگان که لکه سنگ چه تیاره نیول شوی و همه قصد انتقال پروسه عملی شوا. خلکو خپل ملاتړ اعلان کړ او امنیتي چارواکو هم ژمنه وکړه چې ډېرې هڅې به وکړي. کوم تیاری چې نیول شوی و او د خلکو ملاتړ ته په پام، زه ډاډه یم چې د انتقال لړۍ به په بریالیتوب او ښه ډول ترسره کړو.
له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال د پروګرام په دوهم پړاو کې و ولایتونه شامل دي چې په دریو کې دا لړۍ عملی شوه او په راتلونکي کې به په بلخ، تخار، نیمروز او د کابل په سروبي ولسوالۍ کې هم ترسره شي. د امنیتي مسولیتونو د لیک د پروګرام چارواکي وایي چې په جلال آباد، شخشران، شبرغان، فیض آباد، غزنی، میدان شهر او قلینو ښارونو او ګڼو نورو سیمو او ولسوالیو کې چې لمخې ځانګړي شوي هم په ترتیب سره دا پروسه عملي کیږي. خو د امنیتي چارو څېړونکي د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په کتو چې وایي په افغانستان کې سږ کال په سلو کې 21 امنیتي پیښې ډېرې شوي، وایي چې افغان ځواکونه دومره توان نه لري چې په لږ وخت کې ډېر امنیتي مسؤلیتونه ومني. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او امنیتي کارپو فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په کیفي لحاظ باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ښه والی راشي.
په دې درې سوه ارګانو کې یو څه جدي کار وشي، اداري اصلاحات، یعنې دغه څه کسان چې واقعا اهلیت د کار ولري ډېر مشکل به حل کړي.
له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد لومړی پړاو د روان کال په سرطان یا چنګاښ میاشت کې پیل او په ترس کې له سروبي پرته د کابل، پنجشیر او بامیان ولایتونو او د مهترلام، مزار شریف، هرات او لښکرګاه ښارونو امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول.
ومردل چې نن د سمنګان امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو، بلخوا د دایکنډي ولایت د امنیت چارې هم له بهرنیانو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل سوې. په جنوب کې د 404 میوند زون قمندان جنرال سالم احساس ازادي راډیو ته وویل چې دایکنډي د امنیت په برخه کې کومه ستونزه نه لري او افغان ځواکونه کولی سي په یوازې سر دغه ولایت امن ټینګ کړي. ښاغلی احساس په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی ته په مرکه کې دغه معلومات ورکړي.
پروسه د انتقال د امنیت په ولایت دایکنډي کې د اطلافي ځواکو چې هلته ټولی د دوی د اسپیشل فورس او همچنان د پیاټي وو له دوی نه انتقال شو زموږ امنیتي قواو ته، چې په دې مراسمو کې البته خود جناب ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی نورو مشرانو اشتراک کړی وو چې دغه پروسه پرون هلته سرته ورسېدله او پروسه د انتقال هلته عملا اجرا شوه په ولایت دایکنډي کې. او فعلا په ولایت دایکنډي کې زموږ پولیس په ټولو ساحاتو کې په ټولو ولسوالیو کې د خلکو په همکاري باندې الحمد هلته امنیت ده او خاص ستونزه نه
سونه اطمیناني است چې افغان ځواکونه به وکولی شي چې په دایکنډي کې په یوازې سر امنیت وساتي.
الحمد زموږ پولیس او امنیتي ځواکونه چې هلته دي الحمد و ډېر انکشاف کړی ده. زموږ پولیسو نقطې نظر د تجهیزاتو، اکمالاتو، تعلیم و تربیې نه ډېر زیات پرمختګ کړی ده او په دې حصه کې انشاءالله خاصې ستونزه نه لرو. تر د اوسه مالته په ټولو ولسوالیو کې زموږ پولیس حاکم دي او د خلکو په خدمت کې دي او فعلا هم انشاءالله موږ آمادګي او متم لرو. له دې نقطې نظر نه انشاءالله هېڅ سوه کوم تشویش او کمبود نه لرو.
د افغانستان په جنوب کې د 404 میوند زون قمندان جنرال سالم احساس وی چې ویلې د دایکنډي ولایت امنیتي مسؤلیت نن افغان ځواکونو ته وسپارل سو.
نړۍ په 2011 کال کې یوازې له ازادي راډیو نه
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون له حکومت ته د حقوقو کسانو د جدي عدلي تعقیب غوښتنه وکړه چې د میرمن سهرګل په شکنجه کې شکیل دي. سهرګل له تیرو شپږ میاشتو راهیسې په بغلان کې د خپل خسر په کور کې په یو تیاره خونه کې زندانی شوی و چې د رواني اونۍ په سر کې د پولیسو لخوا خوشی شوه. تفصیل د حمید مومن پر پورت کې.
په داسې حال کې چې میرمن سهرګل د کابل په یو روغتون کې تر درملنې لاندې ده، د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د دې په وړاندې شوی چلند د جسمي او رواني شکنجې ناوړه حالت بولي. د بشر د حقوقو د کابل د سیمایز دفتر مشر شمس الله احمد زله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غزوان میرمن په تیرو شپږو میاشتو کې په ناوړه ډول شکنجه شوی او آن د ګوتو نوکانې ایستل شوی دي. خاغلی احمد زید د هیواد له عدلي او قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې پیښې د عاملینو په وړاندې جدي چلند وکړي.
خاطر چې هغه د تاوتریخوالي کوونکي د افغانستان د نافذو قوانینو سره د عدلي تعقیب باندې نیول شوي وي، دوی الهمان دي موږ د عدلي او قضایي ادارتونه او د کفي ادارتونه چې د دغسې کسانو په اړوند باندې جزایي شي تحریکې کړي تر څو دوی د خپل دغه د مردارو اعمالو نتیجه خپله وویني.
سهرګل چې یوازې 14 کاله عمر لري او اووه میاشتې مخکې د غلام سخي په نامه یو کس ته واده شوی، د شپږو میاشتو لپاره د خسر په کور کې په قید او شکنجه کې ساتل کېدله. سهرګل په یو داسې روغتیایي حالت کې روغتون ته یوړل شو چې د مرګ او ژوند ترمنځ وه او د ډاکټرانو په وینا که چیرې څو ورځې نوره پاتې وې نو ممکن له منځه تللی وې. د بغلان ډاکټرانو هم د حالت ته په پام سره سپارښتنه وکړه چې سهرګل چې له درد یې نارې سورې وهلې د درملنې لپاره کابل ته بوتلی شي. د سهرګل د فریادونو چې د ازادي راډیو لخوا خپاره شول د ډیرو خلکو زړونه زخمی کړل او هر عام او خاص له دولته هم دا غواړي چې د پیښې عاملین باید سزا وویني. د افغان میرمنو د سیاسي هڅو یوې مبارزې میرمن عالمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه په یوویشتمه پیړۍ کې د ښځو په وړاندې د ظلم او زور زیاتي ناوړه پیښه توصیف کړه او ویویل
له حقوقي او قضایي ادارو څخه زما غوښتنه دا ده چې د داسې پیښو عاملین دې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې خپلې سزا ته ورسوي، څو دا نورو ته چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي د عبرت یو سبق شي. مونږ د ښځو حقوق د بشر حقوق بولو.
د بغلان پولیسو د سهارګل د خوشې کولو په محل د دې خواښې هم ونیوله او د لا زیاتو تحقیقاتو لپاره د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې ته وسپارله. خو د کورنیو چارو وزارت وان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د سهارګل د خواښې تر څنګ د هغې یور هم نیولی، خو خسر او لیورې لا حمله درک دي. د ښاغلي صدیقي په وینا د سهارګل میړه د ملي اردو سرتیری دی چې اوس مهال په هلمند کې دی او دوی له دفاع وزارت غوښتي چې د هغه په نیولو کې همکاري وکړي. دا ښایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لومړنۍ پیښه نه وي، بلکې تر دې مخکې هم داسې په لسهاو پیښې ثبت شوې او آن په ځینو مواردو کې د میرمنو غوږونه او پوزې هم پرې شوي دي.
ومردل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسن له حکومت د هغو کسانو د عدلي تعقیب غوښتنه وکړه چې د میرمن سهارګلې په شکنجه کې ښکیل دي. بل خوا د مدني ټولنې ځینې غړي وایي که ولسمشر د بشر د حقونو خپلواک کمیسن ته نوي کمیشنران ټاکي، باید داسې اشخاص وي چې په بشري جنایتو کې ښکیل نه وي او په کوم تنظیم یا ګوند پورې تړلي کسان نه وي. ولسمشر کرزي په روانه میاشت کې د دې کمیسن د ځینو کارکوونکو د دندو له دوام سره موافقه ونه کړه. د مدني ټولنې غړي وایي جمهور رئیس کرزي په دې اقدام سره د جنگی جنایتونو د عاملینو د راپور د خبرېدو مخه ونیوله. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د مدني ټولنې او د بشر د حقونو د ورګانونو یو شمیر غړي اندېښمن دي چې جمهور رئیس به د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د نوو کادرونو په ټاکلو کې د دوی وړاندیزونه له پامه وغورځوي. د دې ټولنې یو شمیر غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سلورو کمیشنرانو په ځای دی داسې اشخاص وګماري چې په جنگي جرمونو او جنایتونو کې ښکیل نه وسی او نه د کوم تنظیم یا سیاسي ګوند سره تړلی وي. دوی یو اعلامیه هم ترتیب کړې و چې په یوې برخه کې راغلی وو.
کلونو په نوي ټاکنه کې اندېښنه دادن چې حالات د نامسولو او په بشري حقونو ناباورو او غیر متخصصو کسانو په لاس ورشي. په داسې وخت کې د بشري حقونو په کمیسیون کې چې د بشري حقونو د ارزښتونو او عدالت په اړه د بېباورو کسانو ټاکنه کولی شي، دننه په کمیسیون کې په تېرو د دغه حقونو د قربانیانو لپاره اندېښنې او ستونزې رامنځته کړي.
د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزي په دې وروستیو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سلورو کمیشنرانو نادر نادری، فهیم حکیم، غلام محمد غریب او حمیده برمکی د دندو له دوام سره موافقه ونه کړه. د دې خبر له خپرېدو سره سم د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په کمیسیون کې د دې کادرونو دندې پای ته رسیدلې وې او جمهور رئیس وغوښتل چې پر ځای نوي کادرونه وګماري. خو د مدني ټولنې ځینې غړي وایي چې حکومت په دې اقدام د جنگي جنایتونو د عاملینو د راپور د خبرېدو مخه ونیوله. د دې ټولنې یو غړی اجمل بلوچزاده وایي
په پام کې واچې دا راپور د دسمبر په وروستیو کې خپور شي، لیکن له بده مرغه د افغانستان دولت تل د بشر د حقونو د کمیسیون د لارې خنډ شوی او بله دا چې په ډیرو برخو کې د بشر د حقونو سرغړوونکي او جنگ سالاران د دولت په لوړ پوړو کسانو کې دي. د دې کمیسیون د فعالیتونو او پرمختګ مخې ونیوله، نو د کمیسیون دوه مسلکي کادرونه چې په دې برخه کې ډیر کار کړی و له دندې لرې کړل.
بلخوا د بشر د حقونو ځینې ورګانونه او د مدني ټولنې د همغږۍ جرګې څو ورځې مخکې د جمهور رئیس کرزي دا اقدام اصولي وګاڼه او وایي غوښتل چې د دې کمیسیون ټول کمیشنران دې نوي شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د قرغیزستان نوې ولسمشر وایي چې د امریکا پوځي اډه د دې هیواد لپاره ډېر خطرناک ده. الماز بیگ اتمبایف وایي هغه پیسې چې امریکا یې ورکوي دومره ارزښت نه لري چې قرغیزستان دغه خطر پر ځان ومني. په دې اړه تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
ولسمشر الماز بیگ اتمبایف د پنجشنبه په ورځ په پلازمینه بشکیک کې خبریالانو ته وویل د مخکې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال روبرت بلیک ته چې له سیمې څخه یې کتنه کوله ویلي و چې هغه 150 میلیونه ډالر چې امریکا یې هر کال د مناس د هوایي اډې په بدل کې قرغیزستان ته ورکوي په هغه خطر نه ارزي چې دا هیواد د دې اډې له وجې ورسره مخامخ کېدای شي. د پخوانی شوروی اتحاد جمهوریت قرغزستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې هم د روسیې او هم د امریکا پوځي اډې پکې دي. د امریکا پوځي اډه د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته نږدې د مناس په ملکی هوایي ډګر کې دننه پراته ده چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ډیری نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. نوی ولسمشر الماز بیگ اتمبایف چې پخوا د قرغزستان صدر اعظم و وویل ځینې خلک خایي فکر وکړي چې زه دا خبرې د روسیې تر فشار لاندې کوم، خو دا خبره سمه نه ده. د زیاته کړه حکومت یې په پام کې لري چې د مناس هوایي اډه په یو بشپړ ملکی هوایي ډګر بدل کړي، خو د یو نیم سل میلیونه ډالرو په بدل کې په اوسني حال د دې ډګر پریښودل خطرناک کار دی او دا خطر کم نه بلکې ډیر زیات دی. که څه هم امریکا او ناټو په پام کې لري چې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای له افغانستانه وباسي، خو له پاکستان سره د امریکا او ناټو د اړیکو له خرابېدو وروسته د اډې حیاتي اهمیت موندلی. د قرغزستان ولسمشر وویل امریکا په راتلونکي کې کولای شي چې له روسیې سره په ګډه د مناس اډه په یو مدرن ملکی هوایي ډګر بدل کړي او د خپلو غیر محاربوي عملیاتو لپاره کار ترې واخلي.
ومردل چې د قرغزستان نوی ولسمشر وایي چې د امریکا پوځي اډه د دې هواد لپاره ډیره خطرناکه ده. یو شمیر افغان بندیان د کراچۍ له وزندان څخه خوشی سول. دغه افغانان په بیلابیلو تورونو نیول سوي وو. تفصیل له کراچۍ څخه د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبریال ظفر کریمی پر لیږلي رپورت کې.
کراچۍ کې افغان جنرال قونسل شاه احمد سعید مشال رډیو ته ویلي چې دغه کسان د قانوني اسنادو نه لرلو په تور د سین پولیسو نیولي وو. د قید څخه راخلاص شوو کسانو وینا و چې ایران ته د خوارۍ مزدورۍ کولو دپاره د تللو په هوډ د کور څخه راوتلي وو چې د لارې په اوږدو کې د سند ایالتي پولیسو ونیول. کراچی کې د افغانستان د قونسلګری د کډوالو د چارو مسول عبدالرؤف معصومی وای د قید څخه راخلاص شوی کسان به سبا د چمن بولدک په پوله افغان چارواکو ته سپارل شي.
د غربي د پاره راغلي وو دا د عقب چوکي پر ځای علاقه باندې چې ایران ته ځي پر دې ځای ته هم د پولیس نیولې چې دا غیر قانوني دي. دوی په پولیسانو کې د قانون څخه د جلو تاسو ولیو تقریبا د درې میاشتې د دې جیل د کاتګو کې
سینسو به د داخله محکمې لوړ پوړي چارواکي علي یاسین وای د نیول شو کسانو څخه یې پلټنې مکمل کړي او د سند حکومت په امر یې دغه کسان د کراچۍ د بیلابیلو زندانونو څخه خوشي کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د تهران د اټومي پروګرام پر سر د لویدیز او ایران ترمنځ تاو تریخوالی زیات شوی او د نورو بندیزونو په لړ کې د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیزونو لګولو پر لارو چارو هم خبري روانې دي. ایراني چارواکو ګواښ کړی کچېری د تیلو صادرات یې بند سي نو دوی به د هرمز تنګۍ د نړیوالو پر مخ وتړي. امریکا ایران ته خبرداری ورکړی چې د تنګۍ د بندولو هڅې نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې جانقه الکوزه وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ ایران ته خبرداری ورکړ چې په هرمز تنګي کې د بیړیو د تګ راتګ د مخنیوي هر ډول حرکت به ونه زغمي. دا تنګي د نړۍ د تیلو د ترانزیت ډیره مهمه لار ده. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې دا خبرداری ورکړ چې د ایران د سمندري ځواک قومندان امیرالبحر حبیب الله سیاری په یوې مرکې کې وویل د هرمز تنګي بندول دوی ته ډیر اسانه دي او په اصطلاح د یو ګیلاس اوبو له څښلو څخه هم ورته اسانه کار دی. سیاری دا هم ویلي وو مونږ د دغه تنګي بندولو ته دا مهال اړتیا نه لرو او دا ځکه چې د عمان خلیج زموږ په واک کې دی او له هغه ځایه د هرمز تنګي کنټرولولی شو. د امریکا دفاع وزارت د ایران د دغه حرکت پر ضد سخت غبرګون ښکاره کړ او د دې وزارت ویان جورج لیټل د چهارشنبه په ورځ وویل د هرمز تنګي په ترانزیت او یا د بیړیو د تګ راتک په جریان کې مداخله د زغم وړ نه ده. د هرمز تنګي مهم ستراتیژیکي موقعیت لري او د خلیج د تیلو صادرونکو هیوادونه بحرین، ایران، کویت، قطر، سعودي عربستان او متحد عربي امارات د هند بحر سره نښلوي. د امریکا متحده ایالات د تیرونکو بیړیو د حفاظت او امنیت په مقصد د خلیج په زیاتې برخه کې پوځي حضور لري او د دې هیواد سمندري ځواک یوه اډه هم په بحرین کې لري. د نړۍ د تیلو بیې د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې پورته شوې چې د ایران د جمهور رئیس مرستیال محمد رضا رحیمي خبرداری ورکړ او وویل که چیرې لویدیځ هیوادونه د ایران د تیلو صادرات بند کړي نو دوی به د نړۍ د تیلو د شپږمې برخې صادرولو لار یعنې د هرمز تنګی وتړي.
د عرب لیگ د څارونکو ډله د سوریې څو ښارونو ته ځي څو معلومه کړي چې آیا دولتي ځواکونه لا هم د سولې توافق ته ژمن دي که نه. تېره ورځ عرب لیگ څارونکي په هومس ښار کې چې د رژیم پر ضد د پاڅون مهم مرکز دی له هغو خلکو سره مخامخ شول چې له نړیوالو څخه یې د مرستې او مصونیت غوښتنه کوله. تفصیل احمد تکل څخه اوري.
د عربي ټولنې د څارونکو پلاوی نن د سوریې دریو نورو ښارونو ته د دې لپاره روان شو څو دا خبره معلومه کړي چې دولتي ځواکونه څومره د سولې د توافق خیال ساتي. سوریې ته د عرب لیگ د څارونکو سفر په پیل کې هغه مهال لانجمن شو چې د پلاوي سوداني مشر وویل د هومس ته په خپل لومړني سفر کې کوم ویرونکی حالت ونه لیده، خو وروسته بیا وویل په هومس ښار کې چې پاوز د عرب څارونکو له سفر مخکې هلته سخته بمباري کړې وه د وضعیت د څېړنې لپاره نور وخت ته اړتیا لري. دا څارونکي د سه شنبې په ورځ د لنډ وخت لپاره هومس ته ولاړل او د چهار شنبې په ورځ د پاوز په بدرګه په داسې حال کې بیا هلته ورغلل چې د ناراضو اعتراض کوونکو ډله د دوی له موټره ګرد چارپیر تاو شوه. دوی وروسته د بابا امر ولسوالۍ ته چې په حملو کې سخت ځپل شوې ده ولاړل. یوې کورنۍ د خپل وژل شوي عزیز مړی وروښود او ښایي په درا، هما او ادلیب ښارونو کې چې د خلکو پاڅونونه په بېرحمۍ سره وځپل شول هم له ورته صحنو سره مخامخ شي. د پلاوي مشر سوداني جنرال مصطفی الدبی وویل د دوی ماموریت د پایل په پړاو کې دی او زیاته یې کړه د عرب لیگ د پلاوي شل غړي به د اوږدې مودې لپاره په هومس کې پاتې شي. مخالف فعالان اعتراض کوي چې حکومت هسې وخت ضایع کوي او په پای کې بد څارونکي هم د ځان ملګري کړي، خو واشنگټن له دوی څخه غوښتنه کړې چې د عرب لیگ پلاوي ته موقع ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل دې پلاوي ته باید موقع ورکړل شي چې خپل کار پیل او بشپړ کړي او وروسته خپل قضاوت اعلان کړي. په سوریه کې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې د اعتراضونو له پیلېدو را په دېخوا د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 15,000 او ښایي تر دې هم زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د خلکو سوله ییزې مظاهرې په داسې حال کې په وسلوال پاڅون بدلیږي چې زرګونو باغي پوځیانو د سوریې د آزاد پوځ په نوم ځواک رامنځته کړی او وسلوال یې د پوځ او پولیسو پر کتارونو، مرکزونو او پوستو حملې کوي. د یاغي وسلوالو د چهار شنبې په ورځ هغه ویډیو خپره کړه چې د درا ښار په یوه کلي کې اته کسان د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان د برید په حال کې ښیي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي چې له بهرنیو افراطي اسلام پالو ډلو سره مبارزه کوي او ادعا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواک 2,000 غړي وژل شوي دي.
تاسی ازاده رادیو تغوژیس د دې خبری مجله ورستۍ رپورت راخلو. نن ماپښین په کوټه کې نامعلوم وسلواله یو طبي جرا وژلې دی. پر نوموړي پوخا هم برید سوی و. د هغه ډاکټر و چې شپږ میاشتې وړاندې په کوټه کې د پولیسو او ملیشا سرتیرو لخوا د 15 وژل سویو چچنایانو طبي معاینات کړي وو او هغوی یې بېګنا ګڼلې وو. په اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکول میاخیل پرې لېږلې رپورت کې.
په کوټه کې پولیس جرا ډاکټر باقر شاه نامعلومو وسلوالو د پنج شنبې په مازدیګر په ډزو وواژه. پولیس وایي نوموړی ډاکټر په خپل موټر کې روان و چې د کوټې لوی دولتي روغتون بی ام سي ته نږدې د سبزل سړک پر ګولیمار څلور لارې دوه ناڅرګندو موټرسایکل سپرو وسلوالو یې پر موټر ډزې وکړې او ویې واژه. د روان میلادي کال د جون پر 14 نېټه هم پر وژل سوي ډاکټر باقر شاه باندې وسلوال برید سوی و چې نوموړی سخت ټپي کړی و. د تر هغه برید وروسته رسنیو ته ویلي و چې حکومت ورته هېڅ ډول امنیتي کسان نه دی ورکړی. ما د حق لپاره رښتینې شاهدي ورکړې وه. د هغه په بدل کې ما ته دغه جزا راکړل سوه. ما رښتینې ګواهي ورکړې وه. پوسټ مارټم مې کړی و. د هغه نقل له محکمې سره هم موجود دی چې ما څه کړي وو، څه مې نه وو کړي. زما لومړی بیان هم همدا دی، وروستی مې هم همدا دی. دا اوس حکومت دی، دلته خو هیڅوک هم خوندي نه دی. ډاکټر باقر شاه هغه پولیس جراح دی چې د روان کال د مې پر 12 نېټه د کوټې په خورټ آباد کې پر خیزۍ چوک باندې د پولیسو او ملیشه سرتیرو لخوا د دریو ښځو په شمول د پنځو تنو چچنیایانو د وژنو طبي معاینات یې کړي وو او ویلي وو چې دغه چچنیایان له ډېر نږدې څخه په ډزو وژل شوي او د دوی پر بدنونو د چاودېدونکو موادو نقشې نه دي موندل شوي. د دې پېښې لومړی عیني شاهد خبریال جمال ترکی وو چې د وژل شویو پنځو تنو چچنیایانو د وژنې په اړه یې پر هغوی د ډزو ویډیو هم محکمې ته وړاندې کړې وه. جمال ترکی وایي تر دې پېښې وروسته ده ته هم د نامعلومو کسانو لخوا ګواښونه شوي دي او دی ځان خوندي نه احساسوي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو او ملیشه سرتیرو د دغو پنځو تنو چچنیایانو په اړه په سمدستي توګه رسنیو ته ویلي وو چې دوی ځان وژونکي وو او په بدنونو پورې یې چاودېدونکي مواد تړلي وو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
له دې سره د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې سوې. وروستۍ خبري مجله له وروستۍ رپورټونو سره له مصطفی صدیقي واوري.